څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې دننه جګړو شدت اخیستی. د امریکا د نوي فضایي ځواک لومړنۍ قطعه په قطر کې ځای پر ځای شوې ده. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولیو د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې نن د یوې ماین چاودنې په نتیجه کې یو 11 کلن ماشوم ووژل شو او د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ او د تاوتریخوالي او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي، د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنه کړې او ښکېلي خواوې باید د خلکو د ساتنې لپاره سمدستي لاس په کار شي او هم د دوهې د سولې د خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. اخو په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ دفتر ویلي، سره لدې چې نن د سولې نړیواله ورځ ده او د افغان سولې په تړاو په دوحه کې خبرې روانې دي، خو د افغان ملکانو مرګ ژوبله اوج ته رسیدلې ده. اروپایي ټولنې ویلي په طالبانو باندې بیا غږ کوي چې تاوتریخوالي سمدستي بند کړي او ژر تر ژره اورمندو کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ویلسن ویلي دي چې نن یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نوماند محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. راس ویلسن په خپل ټویټر باندې د غولیدنو عکسونه او لنډ معلومات خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي چې د افغان سولې او همدارنګه د افغانستان او امریکا د دوه لسیزو همکاریو په ارتباط خبرې کړي دي. ښاغلي ویلسن له اتمر سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د اوسنۍ پروسې او همدارنګه راتلونکو پړاوونو په اړه باندې بحث کړی دی. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې ووژل شول. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته د پوځیانو د وژنې په تایید سره وویل چې طالبانو تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په پلاس پوش سیمې د ملي امنیت په یوې پوستې ډله ییز برید وکړ. فرهاد ویل 15 سرتیری وژل شوی او د دریو هغو سرتیرو له ډلې چې د طالبانو په لاس اسیر شوی دوه تنه ټپیان دي. د بلخ د والي ویاند ویل طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین چاودنې یو 11 کلن ماشوم وواژه. د کابل امنیه قمانداني وایي پیښه د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې ده. د قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل، دا د افغانستان د سولې او دښمنانو کار دی، د سولې او سوکالۍ د دښمنانو کار دی. هیڅ کومې ډلې د دې ماین چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په کابل کې څو وروستۍ اونۍ د مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې ډېرو ملکیانو او دولتي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. وایتخ په چک کې د کرونا ویروس د وبا د مهار په برخه کې د هغه په مدیریت باندې تر نیوکو وروسته دا کار کړی. دا مسله داسې وخت شوی چې اروپا د دویم ځل لپاره د کرونا ویروس د مثبت پیښو د زیاتېدو شاهد ده. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش په یو ټویټ کې د آدم وایتخ له کاره ستاینه کړې. هغه ویلي، وایتخ د کرونا ویروس لومړنۍ څپه ښه مدیریت کړه. د اروپا د ناروغیو د کنټرول او څار د مرکز د راپور په اساس چک جمهوریت په تیرو دوو اونیو کې له هر یو لک کسانو 193 مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه هیواد همداراز یو وار بیا جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته په ورتګ څار زیات کړی او خلک ماینه کوي. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې 40 کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي وسلو سره تړلي دي، په دې بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم اوړم ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې له ایران سره د اټومي تړون شاملو هیوادونو مخالفت کړي اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي ک امریکا له زوره کار اخلي، ایران هم کلک ځواب وایي. او د کرکټ خبر دا چې د هند کرکټ په غوړه لیکي به د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنگلور ټیمونه سره مخ شي. دغه لوبه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. د هند کرکټ غوړه لیک سږکال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی دی. دا د سن رایزرز حیدرآباد لمړنۍ لوبه ده. راشد خان داسې وخت نن ماښام لوبې ته کوزیږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه ولمانځل شوه او د سن رایزرز ټیم ورته مراسم نیولي وو. تیره شپه هم په آی پی ایل کې ډیلی کیپیټلز د کینګز پنجاب په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره ډیلی ټیم بریالی شو. د پنجاب په ټیم کې مجیب الرحمن ونه لوبید.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستای، آیا د سولې لپاره هڅې چې لویدیز چارواکي وای پرختیا یو فرصت دی؟ دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
ټول افغانان حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو. ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي.
نن د سولې د نړیوالې ورځې په اړه چې افغانان د بل هر ملت پرتله ورته تګی دي، یو تفصیلي راپور لرو. په کندهار کې یو کورنۍ چې 14 کلن ماشومې له ډلهیز جنسي تیری وروسته وژل شوی د انصاف غوښتنه کوي.
دغه لک بس خاص یو کې دا سړی جو وځړي بي ګناه په دغه کې ناس بندي خانو کې ظالمان پیسې ورکړای لای کی ون.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د نوي جوړ شوي فضايي ځواک یو وخت په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د خبرونه په دوهم نیمایي کې امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو او د دوه تایر سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړېدو بخت دی، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 80 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالی ته د سیاسي جوړجاړي لارې حل لاره پیدا شي. لکابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
ننګرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، روزګان، کندوز، میدان وردګ، کندهار، غزنی، کابل او بامیان هغه ولایتونه دي چې له تیریوي اونۍ راهیسې ورڅخه د مرګ ژوبلې خبرونه خپریږي. له دې 14 ولایتونو څخه د ازادي راډیو د خبریالانو د ورکړل شویو راپورونو پر بنسټ له تیر دوشنبې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ بیا په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په څلورویشت ولایتونو کې د طالبانو لخوا 90 ملکي وګړي وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیری دا مرګ ژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده. حکومت د جګړې شدت او مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو اچوي خو طالبان دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبلې د ډیریدو لامل دا ده چې حکومت په ډیرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي او غواړي د خپل نفوس ساحه پراخه کړي. په افغانستان کې جګړه داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چپلاوي د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړېدو بوخت دي او تر خوا یې له دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمېدو او اوربند غوښتنې هم شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او لیکي له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمیر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي د تا په پام چې پورسیو کې د سولې خبرې پیل شوي نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کمواله راولي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو هم د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت منځته راغلی او باید نور تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي لپاره حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینی معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لار پیدا شي.
یو شمېر کارپوهان بیا وایي د جګړې د شدت لامل دا چې دواړه لوري غواړي د مذاکرات په میز کې لاسبری ووسی. لو دوی یو عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
دا نړیوال قانون هم داسې دي د ټولو جګړو چې هر څوک جګړه کوي غواړي چې برتري حاصل کړي مذاکره او خبرونه شروع کیږي خبرې سره شروع کیږي بیا دا شدت ډیریږي. دا په خو هم مش تجربه ده په هیواد کې د نن لرو.
د افغانستان حکومت لدی وړاندې ویلي لوسولې د دوی موخه د وینې تویدنی مخنیوي دی او هغه سولنه غواړي چې لمخې په افغانستان کې بیبل جګړې ته لار پرانستل شي.
لکابل راپور مو اورید راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پایل پر تګلارو خبرې کوي په افغانستان کې جګړو شدت مندلی. په دې اړه مې د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي فرهنګي او سیاسي فعالې صفیه صدیقی نظر په یو مرکه کې پوښتلې. میرمن صدیقی په پایل کې راته وایي چې د جګړو تودیدو افغانان د سولې پر هڅو بې باور کړي دي.
موږ تاسو ټول ته باندې پیږو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکېدلې ده. خو دغه وروستۍ تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. کېدای شي د دې تاوتریخوالي لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوری یا فرزند د طالبانو لوری هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني د تاوتریخوالي د کمښتیا د منځ وړلو په خاطر باندې. ولی مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري. اما هغه هم چې وجل کیږي هغه هم سولې ته
اصلی سوال دا دی چې په داسې حال کې چې هلته په قطر کې د دواړو خواوو د جګړې ښکیل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنا دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
دواړه په دې معنا چې هم دلته او هم هلته، ځکه د هم د دوړو خو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونی شي، اغل ته هم د دوړو خو په لاس کې دي چې باید جګړه پای ته بلخره ورسیږي. منتخب د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن هستوي خزي د هیله لرو چې په دغه وخت چې د سولې موضوع مخ په وړاندې دي د افغانستان خلک هیله مند دي چې سولې راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بل زیات شي. مونږ ته دا اجازه راکړي چې هدا کل په سولې باندې فکر وکړو
تر څو د سولې لپاره حقيقي فرصت شته. تاسو په نظر میرمن صدیقی
البته فرصتونه خو مساوي دي، نه پیغمه چې مونږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي. بلکې که چیرې داسې فکر وکړو چې ځکه پروا نه لري خیر ده که څوک مري مري پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زمونږ لپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هر څه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په ځکه دا به نه هیله پات کیږي.
مننه. او یو ورسته پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبر پانی خبروي، حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
د شک نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولې یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، راهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کېږي، قحط را روان ده، او په جګړې باندې بې باور ده، او په سوله باندې بې باوري را روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي، او له بل پلوه جګړه هم شدت ته رسېدلې.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی، فرهنګي او سیاسي فعال صفیه صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې لوی خو د کووید 19 ناروغي ټوله نړۍ ځپلې، او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی، البته په ټوله نړۍ کې، او افغان حکومت هم له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی د لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی. خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوړو خاول یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دوړو اړخونه لا هم د خبرو په طرز العمل جوړ نه ده کړي، خو د جګړې یو شمیر قربانیان لخکېلو خو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانه خیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دی معامله نه کیږي.
چیرې د جنگ په ځای چې خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي، او افغانستان دی بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي، او په هغه خلکو دغه غاغ دی چې دوی ټوپک راخسته دی د بل په لمسه جنگيږي په افغانستان کې، نو په هغه دغه غاغم چې خپل ټوپک دی.
خو تو رحمان صافي چې خپل پلار یې په جګړه کې لاس ور کړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا وایند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مساعده شوې ده، او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ ته توقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړل شي، او د مذاکراتو د ښه پرمخ بیول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخواله دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي. خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي. خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي، تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سوله کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخ ته تللي دي، مګر د اخر د ورځې کې چې ډېر معنا لري هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی، او یا څومره یو حقیقي سولې ته چې هغه کم وژنه لري هغه کم شوی. تر اوسه افغانان په دې باندې دا نه ویني، د ستر نه ویني چې واقعا د سولې دی تامین شوی اوسېږي.
له دې سره هم مهاله د افغان مرګ چپلاوی یو غړی نادر نادری چې وس مهال په قطر کې دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي دی وی بایزت سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزت هم په خپل ټویټر د افغانستان د سولې لپاره ترلاسه شوی فرصت بي جوړي بللای دی. هغه لیکلي چې د سولې خبرو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو قوي ملاتړ موجود دی. ملګرو ملتونه هم د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې د خبرو لپاره یو تلپاتې سولې د افغانانو په مالکیت ترلاسه کیدی شي. د سولې نړیوال ورځ په کال 1901 کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې تصویب شو. د سپتمبر 20 نومول د سولې نړیوال ورځ د جګړې ختمول او د سولې په اړه د عامه پوهاوی رامنځته کول وو. له بلې خوا سره کال په نړۍ کې د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې کورونا په ګرده نړۍ کې د انسانانو پر ژوند سوری غوړولی دی. دغه وایرس په ټوله نړۍ کې تر دا مهاله شاوخوا 1.5 میلیون خلک نیولی او نږدې 1 میلیون وژلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
خطر پردیس و چې د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په خپل تفصیلي راپور کې د خلکو څارونکو او چارواکو نظرونه راخستي وو. د جګړې څیره هسې هم کرغېړه نه ده، خو له کندهاره په یو راپور کې د جګړې هغه مخ لیدای شي چې په کلماتو کې نه ځایږي. په کندهار کې د ډلیز جنسي تیری په یو پیښه کې د وژل شوي 14 کلن ماشوم کورنۍ له حکومت نه عدالت غواړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په تړاو یې د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی دی.
پنځوس کلن امینه د خپل وژل شوي ماشوم زوی انځور ته اوښکې تویوي. امینه وایي د نصیب الله په نوم 14 کلن ماشوم زوی یې درې ورځې وړاندې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک سیمې د امنیتي پوستې د قمندان او د هغه د پولیسو لخوا وژل شوی. امینه له حکومت څخه د انصاف غوښتنه کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د زوی قاتلانو ته یې سخته سزا ورکړي.
د حکومت سره د غني صاحب زموږ عدالت غواړي چې دا کار وکړي. دغه هلک بس خاص یو که دا سړی چې وځړي بې ګناه په دغه کې ناست بندیخانو کې ظالمان پیسې ورکړي رایې لایې کې ون. زه د رئیس جمهور سره افغانستان غوښتنه د زوی بس خاص چې وکړي.
بلخوا د وژل شوی ماشوم نصیب الله پلار احمد الله ازادي راډیو ته وویل چې پر زوی لومړی ډله ییز جنسي تیری شوی، وروسته وهل شوی او روختون کې اساور کړی ده.
موږ سره زلم سوي موږ په مینې دا رقم کړی دي، ټوک ټکی کړی دي، ورته د حکومت سره واړو د لچ دا سړی د قانون مقبول ته وسپاري موږ دا سي در په دغه مسکین نه خپل سزا ورسېږي. الله کې دا اس کړی دي، ټوک ټکی کړی ورو کړی شینجه شینجه ور کړی وي خان یا یی په بدن نه نسل کلمې ور کړی وي د هندوس په مسلمان کې شي چې دلی مو وي
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی. د کندهار د امنیتي قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد اسکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه امنیتي کسان د وژل شوي ماشوم د پلار تر شکایت ورسته نیولی. د نوموړي په وینا په نیوڅو کسانو کې د کاریزک د پوستې قمندان او 4 نور پولیس شامل دي چې تر پلټونو لاندې دي.
موږ سره د ډنډ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې احمد الله دفتر امین الله دی د کندهار امنیتي قمندانۍ مقام ته عریضه کړې وه چې زما زوی په نامه د نصیب الله چې د 14 کالو دی د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک د پوستې قمندان چې هغه حجم الله وزي نومېږي د ده او د عسکر د خاص وهل شوی دي، ټکول شوی دي او بیا وروسته په شبخانه کې وفات شوی دي. پاک رسېدلې دي موږ پولیس ولاړو دو ملا روزي او د عسکر مو ونیول رامو سله قمنداني ته قضیات موږ د جنایي مدیریت لخوا تر څېړنې لاندې ده او انشاءالله چې د دوسیه به ډېر ژر څارنوالۍ ته واستول سي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کندهار چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په هکله معلومات نه دي ورکړي، خو د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي چې پیښه د وژل شوي ماشوم او د ګاونډي د ماشوم ترمنځ د شخړې پر مهال رامنځته شوې چې د دوی د ګاونډي تر شکایت وروسته پولیسو ماشوم پوستې ته وړي، تر ډلیز جنسي تیری او وهلو وروسته یې روغتون ته وړي او هلته یې ساور کړی. د وژل شوي ماشوم د کورنۍ لخوا ازادي راډیو ته په واک کې ورکول شوې ویډیو کې هم ښکاري چې ماشوم تر مرګ څو شېبې مخکې پر د ډلیز جنسي تیری کیسه کوي. د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې جنایي جرمونه تر بل هر وخت ډېر شوي. دوه ورځې مخکې د ښار د 12 سیمې امنیتي افزې اړوند د فامیلوی په سیمه کې یوې مېرمنې د خپل خاوند سر غوڅ کړی وو. تر دې پیښې شاوخوا درې ورځې مخکې د ښار د یو لسمې اوزې په عینومېنه کې په داسې حال کې د یوې وژل شوې ښځې جسد وموندل شو چې په ډېرې بېرحمۍ سره په مرموزه توګه وژل شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي په وروستیو شپږو کلونو کې دوی له شپږ شپېته میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې ده. د دې ادارې ویان دا خبره د نړیوال بانک د راپور د خبرېدو په مسله کې کړې. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې د تدارکاتو په ملي اداره کې له اصلاحاتو وروسته د ملي خریداریو په تړونونو کې اته سوه میلیون ډالر سپما شوې ده. په دې اړه جزئیات دیوانادر په یو راپور کې اوروي.
افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام اساسي شرط له فساد سره مبارزه ده. اوس د تدارکاتو ملي دروای د شپږ شپېته میلیارد افغانیو سپما د دولت په تدارکاتي بهیر کې د رونتیا ښکارندوی کوي. د دې ادارې ویان در امین ایاز ازادي رډیو ته ویلي دغه پیسې د رونتیا تامینولو په مخه د یادې ادارې د هر اړخیز سار پایله ده.
د ملي تدارکاتو ادارې او د ملي تدارکاتو کمیسیون د هر اړخیز نظارت په نتیجه تر اوسه تقریبا شپږ پېته میلیارد افغانۍ د تدارکاتو پیسو نه صرفه جوی سوی ده او د هغه پیسې د حیف میل نه جلوګیری سوی ده.
د تدارکاتو ملي اداره په کال 1993 کې د تدارکاتو او د لویو پروژو په تړونونو کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د ټینګښت په هدف جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی و چې د افغانستان دولتي بنسټونه باید رڼا او د دغه هیواد حکومتي مشران ځواب ویونکي واوسي. دا پریکړه هغه مهال د ملي تدارکاتو د ادارې له غبرګون سره مخ شوه او د دغې ادارې مسؤلان ویلي و چې ځواب ورکونه، شفافیت او مشارکت د دغې ادارې له اساسي اصولو څخه ګڼل کیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان دولت د تدارکات په برخه کې د اصلاحاتو د مرسته کړي چې د خریدارۍ په تړونونو کې اته سوه میلیونه ډالر سپما وکړي. خو نړیوال بانک د دغو خوشبینیو تر څنګ په افغانستان کې د تدارکاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته هم اشاره کړې او ویلي چې یوازې د دولت د کارکوونکو پوهه او تخصص کافي نه دی، بلکې د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره باید د دوی وړتیاوې لا لوړې شي. خو کارپوهان بیا بیل نظر لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی وایي لا هم د افغانستان د دولتي تدارکاتو بهیر سیاسي دی، نو له همدې عمله د سپما په اړه وړاندې شوي ارقام ډیر رانه نه دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په هند کې د تاج محل تاریخي معنی او ځینې خوانزي لنن څخه بیرته پرانستل شول. دا اقدام داسې محل شوی چې هندي چارواکي هڅه کوي د دې هیواد اقتصاد چې کورونا وایروس سخت ځپلای دی بیرته ورغوي. هند د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه د نړۍ په ټاپ دریو هیوادونو کې دی. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
هندي چارواکو داسې مهال د تاج محل نامتو ماڼۍ او یو شمیر ښوونځي بیرته پرانستل چې په دې هیواد کې له 1.3 میلیارد نفوس څخه څه باندې 5,400,000 زره کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. دغه هیواد په مارچ میاشت کې سخت قرنطین ولګوه او د لسګونو میلیونو کسانو ورځنۍ چارې ټکنۍ سوې. خو صدر اعظم نریندرا مودي د فعالیتونو د بیرته پرانستلو په برخه کې د نورو هیوادونو پر خلاف دا کار ونه کړ. د دې پر ځای په وروستیو میاشتو کې د ښاغلي مودي حکومت ځینې فعالیتونه بیرته پیل کړل چې په هغو کې د اورګاډو پټلۍ، کورنۍ الوتنې، مارکیټونه، رستورانونه او اوس د تاج محل د لیدو بیرته پیلول شامل دي. د یو بانک کارکوونکي 15 کلن ایوب شیخ چې له خپلې میرمنې او کوچنۍ لور سره تاج محل ته تللی وایي د قرنطین په وخت کې ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دی وایي خلکو ډیرې ستونزې وزغملې او اوس یې وخت رارسېدلی چې کارونه په بشپړ ډول بیرته پرانستل سي. نوموړي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دوی اوس له ویروس څخه نه ویرېږي. د نوي ډیلي جنوب ته په آګرې کې تاج محل د هند له ډیرو نامتو ځایونو څخه دی چې په کال کې تر 1,000,000 سیلانیان ورځي، خو دا تاریخي ودانۍ له مارچ راهیسې تړلې وه. د دوشنبه په سهار سلګونه سیلانیان تاج محل ته ورغلي وو. امنیتی پرسونل موظف سوی وو چې خلکو ته وایي تر عکس اخستلو وروسته خپل ماسکونه واغوندي. په دې ورځ ټولنیز واټن په پام کې نیول سوی وو او لیدونکو ته اجازه نه ورکړل سوی چې له مرمرینو ډبرو سره تماس ونیسي. ځینې متخصصین وایي په داسې حال کې چې هر ورځ په هند کې تر 1 میلیون ډیر کسان د کورونا ازموینې ورکوي، خو وایي دا شمېرې کافي نه دي او هم اټکل کوي چې د کووېډ 19 ناروغان به شاید تر هغه ډیر وي چې رسمي شمېرې ورکړل سوی دي. همداسې اټکل د ناروغي څخه د مړو د شمیر په اړه هم کیږي. د دغه هیواد رسمي شمیر شي چې څه باندې 18,000 کسان تر اوسه له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي، خو په ځینو ځایونو کې د مړو شمیر رسمه نه دی ثبت سوی. په دې هیواد کې ښوونځي هم سر له دوشنبه څخه له 14 کلونو څخه تر 18 کلونو